په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د جدي اندېښنې وړ وباله. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي چې ډېری د افغانستان ګاونډیان دي، د هېواد د امنیت او ثبات په ټینګښت کې څه کولای شي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم دی افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
د سازمان د غړو هیوادونو مشران د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جرګه کیږي چې د ډیر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. طالب چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې افغان ډیپلوماتانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماتان وایي نه پوهیږي څرنګه کار وکړي. یو شمېر څارنوالان بیا وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کیږي چې په تیرو وختونو کې دوی د جرمونو په خاطر محاکمه کړي او طالبانو په راتګ سره اوس له زندانونو آزاد شوي.
هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
یو شمېر خزینه لوبغاړي بیا وایي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي.
زما هیله ډیر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مډال راوړم.
د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. کور کلی او د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو اجمل اند خبرونه چمتو کړي دي. دا یونما مشي په کابل کې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د خوندیتوب پر مسله د طالبانو د حکومت لور پور امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې بحث کوي. او تمکیږي چې نن یو سلوول افغان کډوال له کاسو څخه برتانیا ته روان شي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان وایي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې نن د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یونما پر خپل ټویټر ویلي چې ډیبر الاینس په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب د داعش د ډلې لخوا پر احتمالي ګواښونو او اړو کسانو ته د مرستو د رسولو پر اهمیت غږېدلې ده. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې ویلي چې په افغانستان کې د یو لوی بشري بحران د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د چارواکي دغه راز ویلي چې د اقتصاد او عامه خدمتونو د دړيولې کېدو په صورت کې به بې ثباتي زیاته او ډېر خلک به په هیواد کې دننه بې ځای کېدو یا له هیواد بهر کډوالۍ ته مخه کړي. په افغانستان کې د بیزای شو شمیر له 3,500,000 کسانو اوړي. دا هیواد په عین حال کې وچکالۍ او کرونا وبا هم ځپلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت لمخې د ګډو ګټو د ډلې ستړون د سازمان د غړو هیوادونو مشان په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریز کوربتوب هم وکړي. افغانستان د دغه سازمان څارونکي غړی دی، خو له افغانستان څخه څوک دغه غونډې ته نه دي وربلل شوي. د دې سازمان یو شمېر غړو چې اکثره یې د افغانستان ګاونډیان دي، د افغانستان د روان وضعیت په اړه لا دمخه اندېښنې ښودلي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان دایمي غړي دي او ایراني څارونکي دي. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت وښه کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې د ماکرون د دفتر لخوا نن خپره شوي، د دې کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. مرکل دروانی میاشتې د پای په ورستوي کې خپل دنده پرېږدي. جرمني او فرانسې له دې مخکې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې دي د خلکو د فردي ازادیو درناوی وکړي او د شلو کلونو لاسته راوړنې دي خوندي کړي. له هغې راهیسې چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوېد، تر اوسه پورې د طالبانو لخوا دغلته اعلان شوی سرپرست حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تمه کیږي چې نن 111 افغان کډوال له کاسوو څخه برتانیا ته روان شي. یو شمېر سرچینو ازادې رډیو ته ویل چې د افغان کډوال څو ورځې مخکې په کاسوو کې د کډوالو کم ته رسېدلی وو. په دې کم کې هغو ملکي افغانانو ته پناه ورکړل شوې چې په افغانستان کې د ناټو له ځواکونو سره کار کړی دی. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر هغه افغانان چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار او همکاري کړې له افغانستان څخه وتلي. په دې لړ کې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې نږدې 14,000 افغانان کاسو ته رسیدلی دي. اخوال رسمي شمیرې ښیي چې د جولای په میاشت کې مخکې لدی چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي، په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 40% زیات شوی وو. د اروپا د پناه غوښتنې د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې میاشت کې د اروپایي ټولنې په 28 هیوادونو او ناروی او سویس کې چې د دې ټولنې غړي نه دي، له 50,000 زیاتو افغانانو د پناه غوښتنه کړې وه. دا له هغې را وروسته چې د کرونا وبا خپره شوې، په اروپا کې د نوو افغان پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمیره ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان اس سي آر مشر فلیپو ګراندي د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ډیر د اندېښنې وړ و بل ګراندي چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي په دې هیواد کې د بې ځایه شو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې راپورټ کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون له امله ګڼ شمېر خلکو ته زیات اقتصادي ستونزې پیدا شوې. محمد هلال چې د پخواني دولت کارکونکی ووای د دندې او په ځانګړي ډول د معاش نامعلوم برخلیک ژوند نور ورتریخ کړی دی. هغه ویل شاوخوا څلوېخت ورځو را په دې خوا د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی کارمندان چې د مخکینی دولت یا د جمهوریت کم کارمندانو تقریبا کابو جبی میشت کیږي چې مخکې لاغه ماشونه نه ورکول سی ولی هلته وستونزه دا چې مخکې زیات ماشونه تر چیک لاندې و چې امر وسو چې هغه ترونیک سیستم له لارې څخه حواله کیږي خو هغه مواله نه سو پس لاغه چې نظام سکوت وکړي و سغه دولتي کارمندان بل عموم د افغانستان خلک د زیات اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خو په افغانستان کې دا یوازې هلال نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی. شاید د ده په څیر زرګونه وي چې د ژوند سختې شپې او ورځې سبا کوي. نړۍ هم د افغانستان روان اقتصادي حالت ته اندېښمنه ده. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د کمزوري کېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندي افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر قالو په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې ښاغلي ګراندي په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې هم خبرې کړې چې خزینه کارکونکو د ژر تر ژره دندو ته پریښودل شي. په دې راپور کې همداراز کورنیو بې ځایه شویو ته هم اشاره شوې او د هغوی لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر مشر له نړیوالو غوښتي چې په ایران او پاکستان کې د میشت افغانو کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشت په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي بلال کریمی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي.
پوری داخلي منابع وین دي دي ځکه لرو په پاین کې مان څه موږ او نور هم کارو په برخه کې دي نه وای موږ سره کاری او نو بیا متوري کې یو د پدې ځان وو چې دې ځان مخته.
افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په کمیدو شو چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه، له افغانستان سره د شاوخوا $1 میلیارد د مرستې اعلان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې، خو ډېر بحثونه به پر افغانستان متمرکز وي. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د دوی هیوادونو ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. نور په دې راپور کې
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره په رسمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ږدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل،
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نوري مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي، ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي، او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشان په نننۍ غونډه کې برخه اخلي، او تمه ده چې د جمعې په ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه شارت ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشیزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی، او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي، او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکام شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي، د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
نن محکمه د حقوق او سیاسي علومو د پخواني استاد او د صافي سره مرکه وکړه. په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان پر دې هیواد واکمن شوي، د افغانستان د امنیت او ثبات سره دوی څومره مرسته کولای شي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو وفرمایل ګاونډیان د افغانستان دي، او دوی ته ښه او بد زموږ افغانستان دې ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګرچ یو نماینده یې باید که رایې حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلې زده کړي وای چې دې مشکلات څه شی دي، او د ګاونډیان دې په مشکلاتو څرنګه غږیږي. دا هم دې ته یو درس و، دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی. آینده کې هم باید دوی و فکر کومه چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دې کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملاً څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز د غنوي حکومت په وړاندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزو کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي سیاسي هم سنجوي او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه د طالبانو رژیم سره کوم او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي نو دا هیوادونه لکه روسیا لکه چین لکه ایران لکه پاکستان حتی هند چې لږ دره کلر واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی او ازبکستان ترکمنستان تاجکستان غیر د ترکمنستان نه چې بېطرف غونډ هیواد دی ځان ساتلی نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي او چین د ټولو نه مستقر دی هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و ډېرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي څه فکر کوي چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی
زه فکر کوم چې دونالد زر به دا نتیجه ورنه کړي ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم دوی پروګرام نه دی معلوم دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشریحاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص
د حقوقي او سیاسي چارو په مدیر صفای هو چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزه په اړه دا چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان په اړه څه ډول پریکړې وشي خپل نظر سره څرګندو دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنی دو څه باندې یو میاشتې ریږه او دې سازمان ته چې افغانستان څارونکی غړی دی د طالبانو کوم چارواکي نه دي ور بلل شوي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوی مندل شي
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي تفصیل په دې راپور کې
وخت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ کړي دي رویټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اګست په 15مه په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته پیغام استولې دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي شاغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي بل لورته د کاناډا جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټر ساتان سره په دې شرط چې نمونه به یې نه افشا کړي چې ویلي دي چې دوی ناهیلي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. په برلین کې یوه ډیپلوماټ دې اژانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دې ډیپلوماټ ویلي دي چې دی نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دی دا ویره لري چې د ده میرمن او څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نه شي. دې ډیپلوماټ زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. ښاغلی اشرف زیاته کړه چې دا سفارتونه نه پوهېږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي، همداراز دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لومړۍ واکمنۍ کې له 1999 تر 2001 کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریس خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړي دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د غراز د دې خبرونه ترڅنګ د ماشومانو لپاره د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ګډون یو شمېر څارنوالان وایي د هغو کسانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه کېږي چې په تیر کې د ترسره کړو جرمونو په خاطر دوی محاکمه کړي او اوس له زندانونو آزاد شوي دي. یو شمېر دغو څارنوالانو ازادي راډیو ته وویل چې په ویره کې ژوند کوي او له طالب چارواکو او نړیوالو غواړي چې د دوی ژوند خوندي کړي. وقت د طالبانو د رسیدو په محل د افغانستان له زندانونو په زرګونو بندیان خوشې شول چې په دوی کې په زرګونو جنایي بندیان هم دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظامی او ملکی څارنوالانو په وړاندې خطرونه او ګواښونه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزی او ولایتي څارنوالان وایي هر ورځ په مرګ ګواښل کیږي. دی وای دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لوري ورته کیږي کوم چې د تیر جمهوری نظام پر مهال یا قتل کړي وو یا د نشي توکو قاچاقونکي وو یا یې هم غلا کړي وو او یا یې هم نور څه غیر قانوني کړنی ترسره کړي وي، چې وروسته دی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس په بند محکوم کړي وو او هغه غیر قانوني او جرمي اجناس د دولت خزانه ته ترې سپارل سی وو او اوس د طالبانو له لوري د جمهوری نظام ترنګې دو وروسته د بند څخه آزاد سوي دي. همایون د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنۍ او بهرنۍ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترانوالو چې څو ځله اوس په مرګ وشل سوي دي. نوموړي وایي له هغه وروسته چې جمهوری نظام ړنګ سو او طالبانو هغه محبسین آزاد کړه کوم چې دوی د افغانستان د اساسي قانون او باصلاحیت محکمې پر اساس بندیان کړي وو او یا یې هم نغدي جریمه کړي وو، اوس هغوی راڅخه د خپلو پیسو او د نقلیه وسایطو غوښتنه کوي او د مرګ ګواښونه راته کوي. دوی وایي دا خلک فکر کوي چې دا پیسې او نقلیه وسایط او نور اجناس دوی ترې اخیستي دي.
د دوغ محبوسین لوري زموږ ګڼ شمېر همکاران زما په شمول هر ورځ کړول کیږي. کله کله ورته وایي چې زما څخه تا پیسې اخیستې، کله کله ورته وایي چې زما څخه تا موټر اخیستې. حال دا هغه پیسې چې دوی د باصلاحیت محکمې پر اساس باندې په نقدي جرمې باندې محکوم شوي هم دوی دا فکر کوي چې دا پیسې زموږ څخه څارنوال اخیستې دي او دغه دعوه دوی پر څارنوالانو باندې کوي. ښه مثال یې نن زوم. نن تقریبا په 3 بجې باندې ماته د هلمند څخه د سید ولی په نامه باندې یو شخص ماته زنګ وکړ چې د هلمند ولایت د نوی ورسوالۍ وو چې زما موټر تا مساجره کړی وو، زه خپل موټر ساسه غواړم.
لدی سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ په خوانی څارنوالان د خپل یو شمیر همکارانو د وجل کېدو ادعا هم کوي. د دغه څارنوالانو د معلوماتو پر اساس لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، تر دا مهاله پورې 3 څارنوالان د یادو مجرمینو کسانو لخوا وجل سوي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د موضوع د اساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي او ازادي راډیو ته په مستعار نوم حیات الله ځان معرفي کړ، داسې وویل:
یاد ما بوسین د سرنوالان سره شخصي وقتی او مشکلات لرل او ورپسې ګرځي چې سرنوالان وو وژنې
چې له جملې څخه یې سرنوال احمد شاه د ننګرهار ولایت کې همدې مجرمین لخوا د اګست په شپږویشتمه نیټه په شهادت ورسېدی. په اوویشتم اګست یو بل سرنوال په فراه ولایت کې شهید شو، او دا دی د سپتمبر په دولسمه په پنجشیر کې یو تن سرنوال نصرت الله د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسېدی. نو دلته هر سرنوال د جدي خطر سره مخ دی، هیڅ د امنیت او مسؤلیت احساس نه کوي.
په افغانستان کې د لوی سرنوالۍ یو شمیر سرنوالان پر داس مهال د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو او د ځانونو په وړاندې د ګواښونو خبر ورکوي چې طالبانو پر افغانستان د ولکې ټینګېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړ. له دې ټولو سره سره یو شمیر ښځینه سرنوالانې هم د ځانونو په وړاندې د ورته ګواښونو خبر ورکوي. له ډلې یې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوه سرنواله چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، خو موږ یې دلته تاسو ته په مستعار نوم جمیله یادوو، دا او همکاران یې له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه دې وباسي. جمیله وایي نه یوازې دا چې د دې ژوند په خطر کې دی، بلکې ورسره د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي او هره ورځ ورته ګواښونه کېږي.
نهادهای زیربط میخوایم که صدای ما را با گوش جامعه جهان
غوښتنه مو له رسنیو څخه دا ده چې د موږ غږ د تر نړیوالو پورې ورسوي. له نړیوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې موږ له رواني فشار څخه وژغوري او خوندي ځای ته مو انتقال کړي، لږ تر لږه دوهم هیواد ته. د سرنوالۍ ټول کارکوونکي څو د نړیوالو په مرسته له دې بحران څخه خلاص
همه و همه کار کنان سرنوالۍ را کمک جامعه جهانی از این بحران نجات بیافیم.
خدای وازی سرنوالان نه دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګېدو وروسته او د طالبانو د عمومي افسرا سره له ستونزو سره مخ دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د زیات شمیر ولایتونو څخه هر ورځ د تیر جمهوري نظام د پوځیانو او قومندانانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول کېږي، هغه چې طالبان یې شخصي بدی یادوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
ازادي رادیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه مهیروي کور کلی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام.
ستاسو له پیغامونو
بالا سلام علیکم. کوئی افتن د پکتیکا او سیدونکو رحمت الله مای پی ام مای بن ور کوئی پروس کالم نه درا کړي تک کالم نه درا کړي او دنګون او تشکریم باندې سی مو ولا پور کو دا پورم څوک نه را کړي وای مرکیزو ا طالبان په وګو کوټو بوند کو باندې پیسې جات کړي مالی ډیر غواړي سمته باندې زر پی غواړي مو به دا څوک کو دا موږ وږي دوی موږي اخه به دا گزارت څنګه سره کوم خطبا برباس ازادي راډیو د موږ د شکایت سم هغه ته ورسې ملګر ملته ته سلام پیټره
د کندهار د تنظیمګولې د لایم درغنده ول پولیس دلته په کندهار خور د هم جګین راغلي د فارغ پر برابر یو تر کاروبار نه دلته کیږي کوم مرتي جنړیوال کوي هغه ټیم بلند په خپل ما بینک سره دی شي نو دروښ پرې د کندهار خلکو سره هیڅ مرسته نه کوي.
السلام علیکم استاد الله شیخ احمد د هلمند ولایت د ګرمشل او صادق نه تاسو ته پیغام پیژن د اسلامي امارت د محترم مشرانو نه هیله ده چې خپل ټول ځواکونه د امرو کې خبري اعلان سره سم ځان شلم دي د خبري اعلان هغه څوک دي چې د حکومت د غلو سره نه ځوان راکمي او د حکومت د سره نه ځړي کې ساتي. خبري اعلان باید موږ دی حفاظت وکړي او مشران دې څه متوجي شي څو ځکه نه دې څه متوجي شي خبري اعلان سره دې نرم شلم دي خبري اعلان د افغانستان یو سرمایه ده چې دې داس چلن کې خبري اعلان سره دې خبري اعلان موږ دې ټول به هیواد وي خبري اعلان دې هیواد وي دې هیواد دې د بدو ځات سره مخ السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. کور مو ودان پیغامونه تل د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. کولی شئ چې په دې شمیرې راته پیغامونه پرېږدي: 00420221124115. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اجملان سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
یوناما وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب او ځینو نورو مسلو خبرې کړې دي. بلخوا د افغانستان دولتي رسنۍ وایي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د یوناما او ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې پر بشري مرستو سربیره د افغانستان د سرپرست حکومت د پرسمیت پیژندلو، د بندیزونو په لرې کولو او د تور لیست په سپینولو له ملګرو ملتونو چارواکو سره غږېدلې ده. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسلې غږیږي. د ازادي راډیو د خبر څانګې د رپورټ له مخې د ګډو ګټو د ډله ییز تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران به دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د یو بحث مهم ټکی به یې افغانستان وي. دغه راز به د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزي کوربتوب هم کوي. او ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ماښام په خپلو کې د افغانستان پر وضعیت وغږیږي.
کمو غوښتي وي دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې دوه نیزو خبرونو ته ور ورسیږي، د خبرونې وروستۍ موضوع خزینه لوبغاړي خپل راتلونکي ته ناهیلي دي. په افغانستان کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس د خزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنه کې په ډېرو برخو کې پر کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس په کورونو کې ناستې دي. تفصیل په دې راپور کې.
زما هیله ډېر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مډال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي، خو اوس چې ګورم
هغه هیله چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د سلرش کدن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیره کړې ده. بشیر سیرزی په کابل کې په یوې اته کسیز کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بشیروی لسکالانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بشیری پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې 4 ساعت ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپې نادر خان ته، د امید سبز ته او تپې وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و 100 او 200 متره و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی هوا کې مونږ تمرین نشو کوای. دغه لپاره زما تمرینات او زما مسابقه تو به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وی پورسته کلونو کې ډیره مسابقه کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه د توانېدل چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د ټوکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سږ کال د جولای په 23مه تر سره شوې او د نړۍ د 240 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغه سیالیو کې د ځغاستې ترنره کیمیا یوسفی هم شامل و. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وای انجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څېر په ورزش کې وځلیږي. بشیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندۍ مرغۍ په څېر احساسوي چې الوتی نشي.
په
یو میاشت کې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شوی یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهیږئ چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوی چې اته وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم او زه چې ترېنروم دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې څه چې زده کړی وو هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد وړ شي یعنی جیت لاړ شي. او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شوه.
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه وه خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي. دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي څه د طلایي ساعت په نوم هم یادیږي. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي ساغه ماشوم ته ترغوڅه غټ کیږي ځوان کیږي یا ترغوڅه د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکوي دا یو بشپړ غذا د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خوالی دا د صحې ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه او د آی کیو چې موږ ورته زیاتره وایو ضریب هوش په نوم یادیږي د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان ته ګورئ چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشنونو ته رسېدلي که د دوی سابقه تاسو ګورئ دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډېر ضعیف اول او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي وایي چې دموږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وي یا دموږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و نو موږ فقط مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي. دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي. دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکړي کومې فائدې دي؟ که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي باید د ولادت نه دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي یا باعث دی کې چې خونریزي کم سي او د مور دردونه کمیږي زر حمل نه اخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي د هغې کینیوال هغې ته کتل پیری باندې لاس واخل هغه نوازش کول دا خپله باعث دی کې ګیته هم د مور شیدې ډېریږي او هم توجه ماشوم ته او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډېر ټینګار راځي. ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دا کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟ اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده. نسناستی کېږي، سینه او بغل کېږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کېږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کېږي
او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي باید د دې کې چې ماشوم د مړینې خواته لاړ شي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غوندې د مور شیدې اخلي، هغه سې یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کېږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه چې دا پوډري شیدې چې دي د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حال چې د خوارځواکي مانا خپل هم داده که یو ماشوم بیش د حد نه ډنګري او یا بیش د حد نه ډېر وزن ډېری د خپل خوارځواکۍ ده. نو د مور شیدې چې دي بهترینه شیدې دي د ماشوم لپاره، او که د شي چوشک نه پوډری شو دونه مورګانې ډډه وکړي ډېر ښه به وي. په دې خاطر چې باید صدی کېږي چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کېږي لکه چې موږ وویلې قلبي تکلیفونه ورته پیدا کېږي، تنفسي مشکلات ورته پیدا کېږي، نو که کله د مور شیدې ورنه کړل سي او په پوډري شیدو باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي، بیا دغسې ناګواره عواقب حتمان لري.
بلې، له شپږو میاشتو وروسته چې کله ماشوم ته د مور له شیدو سره نور خواړه ورکول کېږي، دغې پاکه معلومات راکوي څه رقم خواړه باید ورکول سي ورځ کې څو ځله ورکول سي.
کله چې موږ ماشوم ته د شپږ میاشتنۍ نه وروسته خواړه شروع کوو، دا خواړه باید لکه سبزیجات وسي، لکه غوښه وسي، هګۍ وسي، میوه او داشان په کوم شکل باندې چې نه ډېر غلیزه وسي او نه ډېر اوګینه وسي، یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چه داسې باید وسي چې که کله مورګانې هغه قاشق کې جوړوي نه باید دومره کلک وسي چې توی نه سي او نه باید دومره اوګین سي چې توی سي، داسې متوسطه حالت کې وسي. او د دې وخت په واره کې تاسو وویلې چې د شپږ میاشتنۍ نه ورته شروع کوو، د دوه قاشقو نه ورته شروع کوو. بیا ورو ورو نظر په دې چې د ماشوم ضرورت هر څومره زیاتېږي یا هر څومره د ماشوم ډوډۍ غواړي په ماشوم ته ډېر وخت ډېره وو. او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکوو، باید د مور شیدې حتمي د دې خواکې ورته ورکړو. متمم خواړه ماشوم ته شروع کوي، نور د خپل شیدې باندې په ماشوم باندې، در حال چې هغه سې نه ده. د مور شیدې څنګه چې ما مخکې وویل چې متمم په دې چې بشپړ کېږي، یعنی څه د مور شیدې خواړه دواړه یو ځای کېږي، هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت پوره کوي. نو مورګانې بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي، کوشش دې وکړي چې خپل شیدې هم څنګه ورکړي، او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شیدې ورکړي. تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلي چې فقط خپل شیدې ورکوي، څورته وایي چې ډوډۍ نه ورکوي، وایي نه خوري، یا زیاتره جایی که غوښه نه ورته ورکوي، وایي خېټه په درده کېږي یا داسې طفل نارامه کېږي. خو دا په دې حالت کې ده چې باید دغه کوم خواړه چې موږ ماشوم ته ورکوو د غټانو خواړو سره باید فرق ولري. موږ په شما کې داسې ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاروي همغسې ماشوم ته هم تیاروي، در حال چې د ماشوم میده لا تروسه هغسې حالت ته نه ده آماده. باید دا خواړه ډېر نرم سي، داسې څه لکه فیرني غوندې سي یا لکه نرمه حلوا غوندې سي، باید په دې شکل ورکړ سي. او کله چې بخیر د دوه کلنۍ پوره کوي، باید د دوه کلنۍ نه به کوی سي چې نور خپل کورنۍ سره د دسترخوان تر څنګ د کورنۍ خواړه نه استفاده کړي.
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په داسې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدې ډېرې شي؟
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري. زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې دي ټول په دا غوښه کې دي، در حال چې داسې نه ده. که موږ لکه لوبیا، نخو، دال، کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشان هم که مور ته ورکوو، دا ډېر ګټور دي مور ته. او کله چې د هنغې میاشتې پوره کېږي او مور ماشوم دنیا ته راوړي، نو د دغې وخت کې دغه مور باید پنځه وخته باید خواړه وخوري. باید زیاتر مور خپل په صحت کې توجه وکړي. کله چې د مور خواړه سم نه وي، زیاتر مشکلات په دې کې پیدا کېږي چې اول خدا مور د رواني لحاظ نه بخنه کنه، اقتصاد، فقر، که خواړه نه کور کې یا بعضې مشکلات فامیل کور کې چې واضح ده بیا بعضی مورګانې دي چې کله که فضا دوستانه نه وي کور کې، دوی بیا د خوړو نه استفاده نه کوي، خپل خواړه په وخت نه خوري یا کارونه د کور ډېری. نو که غواړي چې خپل صحتمند اولادونه ولري او یا مور وسي کوي چې هغه خپل ماشوم ته په وخت شیدې ورکړي، نو کوشش وکړي چې زیاتر توجه باید مور باندې وسي.
په دې وروستیو کې بیا کرونا ډېره سوې، هغه مېرمنې چې په کرونا باندې اخته دي، آیا خپل ماشوم ته شیدې ورکړي؟
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي، هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. بعضې نکات چې دي لکه حفظ صحه مراعات سي، هغه ډېر ښه ده چې د مور وکړي. کوشش دي وکړي چې ماسک استفاده کړي، که ماسک نه کوي سي یو دسمال یو شی خپل مخ او پزه باندې تاو کړي، خپل لاسونه پرېمینځي، خپل سینه پرېمینځي پاکه سوتره، بیا بعد د هغې نه کوي چې خپل ماشوم په غېږ کې واخلي او دا شیدې ورته ورکړي. نو د کرونا مرض هېڅ داسې کوم ممانعت داسې نه در پیدا سوی چې مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. درحال چې د مور شیدې ډېرې ګټورې هم دي او کوی چې د ماشوم د دفاعي سیستم هم لوړ کړي قوي کړي.
ډېر زیات مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
مننه خرسي.
درن دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او منګره.
کور کله
نن سبا چې راغلی مه هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
اضافه البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وي سي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه کورکلی ته خراغ لاست. ایا داسې کورنۍ سره مخ شوي یاست چې د کور لپاره خوراکي توکي دومره ډېر اخلي چې بیا خراب وي؟ او یا داسې کورنۍ چې خوراکي توکي بیخي کم اخلي او کله چې میلمه یا څوک ورکره راشي نو بیا ورخطا وي؟ په کور کې خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي او داسې نور باید په کوم اندازه واخیستل شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ یو تن د کورني مسایلو له کارپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدر منوریدونکو، هر کورنۍ ځانته ځانګړي اصول او قوانین لري چې د هغه اصول او قوانینو پر بنسټ خپل کورنۍ مسایل مختبیای. ځینې کورنۍ خو د میاشتې لپاره خپل کور ته خرڅ راوړي، لکه وړه، غوړي، بوره، چای او داسې نور. او ځینې کورنۍ خو بیا ان د څو میاشتو لپاره کور ته خوراکي توکي اخلي چې ځینې وخت د ناسمې ساتنې له کبله خراب هم شي. او په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې روزمره د کور لپاره سودا راوړي چې دا کار هم بیا د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسوي. دا ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد وایي چې د دوی عادت دی د کور سودا لږ راوړي او کله خو میلمه په کور کې ناست وي او د دوی سودا خلاصوي نوموړی زیاتوي.
یاره ډیری وخت زموږ د کورنۍ دا تمام همدغه دي، کم کم هغه راوړو، مثلا یو پاکټ غوړي یا داسې کیلو کیلو په اندازه باندې، چون کورنۍ غټه ده. موږ داسې توقع وي چې دغه مواد خراب نه شي، خو په دې صورت کې ډیری وخت داسې کیږي چې دغه ښځې یعنی دوه ورځې درې ورځې ورباندې وختې وي په کور کې، لکه لوبیا خلاص شوي یا وریجې خلاص شوي یا غوړي یا بوره یا چای خلاص شوی وي، دوی څه خبر هم نه وي. بیا درې ورځې څلور ورځې وروسته موږ ته دا وایي چې یاره دا زمونږ په کور کې مواد خلاص شوی، نو دا ډېر بیا سړي ته قارم ورشي، چون د افغانستان شرایط هم دغسې دي، ځینې وخت سړي په جیب کې پیسې وي نه وي. بیا واقعا هم ډېر یو داسې په قارم شوه کورنۍ کې چې تاسو باید موږ ته مخکې ویلی و، هفته مخکې راته ویلی، درې ورځې څلور ورځې مخکې راته ویلی وای چې موږ سره یو څه د دېم چارم کړی وی، نو په خپل ټایم باندې چې دی موږ ته نه وایي چې تاسو مواد راوړئ، داسې پکې دوه ورځې درې ورځې تېرې شي مواد خلاص شوي یا میلمه راشي یو ناڅاپي ضرورت شي، بیا موږ ته دوه وایي شي داسې مواد خلاص شوي خوراکي مواد، بیا موږ ته کارم راشي، خو بیا عادت یعنی جوړ شوی، بیخي عادت همداسې جوړ شوی.
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکی حشمت وایي چې دوی بیا په کور کې کله چې سودا راوړي نو د څو میاشتو لپاره اخلي، ځکه له یو خوا په دې نرخونو اعتبار نشته او له بله پلوه کله ناکله میلمه یا څوک کور ته راځي نو باید هر څه په کور کې وي.
موږ چې یو میاشت لپاره یا دوه میاشت لپاره مخکې له مخکې حبوبات لکه اوړه لکه غوړي لکه دال او همداسې ناخوت دا شوی نه د دوه میاشت درې میاشتو مخکې له مخکې اخلو، چې یو خو د افغانستان باندې داسې اعتبار نشته، کله دا شوی نه جیک سي، کله کاته سي، کله پیسې نه، کله سړی یو نه خوښي چې در باندې غږ او راشي چې اله دا شی نشته کور کې، دا شی نشته کور کې، دا شی نشته. د له خاطر مخکې له مخکې ډېر شیونه اخلو او بعض وخت دا شیونه ډېر وخت مسې پاتې خراب سي ایسته واچو، بیا ډېر افسوس کوو. مونږ تکاویم لرو چې دا شیونه چې راوړو کله دا کورنۍ همداسې واچوي تکاوي کې او چې نیوی راوړو به نیوی به استفاده وکړي، او زوړ چې پاتې همالته پاتې یا موږک به یې خوري یا چینجۍ به کوي یا همالته پراته یې نور پراته یې تر اخره پورې.
نوموړی وایي کله خو دا خوراکي توکي خراب هم شي او یا یې په مصرف کې له ډېر اسراف څخه کار واخیستل شي، خو بیا هم د دوی زیات خوراکي توکي راوړل کور ته عادت دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حلیمه حسوی ساوای چې د دوی د کور اصول دادی، کله چې یوه هفته پاتې وي چې خوراکي توکي تمام شي نو دوی لست جوړوي او د کور ټوله سودا د یوې میاشتې لپاره اخلي.
میاشتنی ماشونه یا هغه بودیجه موږ د خوراکي توکو لپاره په کور کې بیله کړې ده. هغې ته په کتو سره خپل خوراکي توکي اخلو او د میاشت په پای کې، یعنی کله چې تقریبا یوه هفته یا څه کم یا څه ډېر ورځې د دې خوراکي توکو ختمېدو ته پاتې وي، بیا یو لس ترتیبوو دغه ټول خوراکي توکي چې وریژې غوړي او اته تر میو تر نورو توکو پورې د خوراکي توکو نه بیل اوسیږي. یعنې دا شوینده ما دا ټول شیان چې څومره د بلې میاشتې دپاره اړتیا ورته لرو هغه ترتیبوو او را اخلو یې، ځکه چې په افغانستان کې شرایط په دې ډول سره موږ مثلا پیشبینی کولی شو چې باید په کور کې څه نه څه موجود اوسیږي او یوه هفته مخکې دغه ټول شیان را واخیستل شي، ځکه چې اکثره وخت کورنیو کې حتی دومره بودیجه هم بیا نه وي چې که د یوه شي نه کم راشي هغه تکمیل کړی شي. نو ښه به دا وي چې یوه هفته مخکې د خپل ټول خوراکي توکي او ټول وسایل چک کړی شي او د هماغه په اساس باندې هغه نیمګړتیاوې چې پکې دي او کمښت سره چې مخ کېږي هغه توکي بیا واخیستل شي.
نوموړی زیاتوي چې د یوې میاشتې څخه د زیات خوراکي توکو د اخیستلو بودیجه هم نه لري او بله دا چې د خوراکي توکو د ساتلو لپاره داسې ځای هم په کور کې نه لري چې د څو میاشتو سودا په یو ځل واخلي.
پخوا به تر ډېره حده مثلا د کوپونو موضوع او یا هم اکثره خلک به داسې کوشش کوو چې ډېر پس انداز به یې کوو، حتی د خوراکي توکو که هغه وریژې وي که هغه دال و یا غوړي و دا شیان و، یعنی په بوجیو په چیمونو په داسې وضعیت کې به دوی ساتلې. خو فعلا هغه وضعیت هم نشو موږ تطبیقولی، یو خو په میاشت کې بودیجه دومره نه ده چې د پس انداز دپاره په بوجیو وریژې و دا شیان هم واخلي او پس اندازی که. او بل دا چې تر ډېره حده کورونه هم اکثره وخت کرایي اوسیږي، نو که چیرې سړی مال انتقالوي دا شیان ځان سره نشي انتقالولی. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بودیجه بسنه نه ورته کوي چې اندازې نه ډېر شی واخلي سړی دومره ډېر.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی او په کابل کې د کوچیانو د چارو سمون عامر شریف الله شریف وایي چې کورنۍ باید خپل میاشتنی عواید وسنجوي، دا وایدو سره سم خپل د کور میاشتنی خرڅ واخلي، نه دومره ډیر چې خراب شي او نه دومره لږ چې بیا له ستونزو سره مخ وي.
زه په دې حق له بدو نه ویم، بعضې شی نه دسې دي چې هغه باید چې ډیر واخیستل شي، بعضې دي چې هغه کم واخیستل شي. لکه اوس وریجې شوې، غوړې شولو، اوړه شولو، دا شینه چې دي دا باید د میاشتې دپاره واخیستل شي، ځکه چې هره ورځ دا اخیستل کیږي نه. او یو داسې جنسې چې هغه د هفتې دپاره اخیستل کیږي، او یو داسې دقیق جنسې لکه روزانه اخیستل کیږي یا په دویم ورځ هغه کې که رومیان شو، پالک شو، غوښه شوله، دغه شانې بېنډۍ شولې، نو دا روزانه یا په دویم ورځ باندې اخیستل کیږي. نو زما هیله د ټولو هیوادوالو نه او بیا هغه کورنیو نه چې دا زیات اخیستل کیږي زیات هم خنه دي، ځکه چې خرافیږي او خپله کم کیفیت چې دی هغه د لاسه ورکوي، او کم چې اخلي کم خو په دې خنه، ځکه زموږ هیواد خو دغه شانتې دی، څوک روزګار ته تللی، کار ته وظیفې ته تللی، څوک غریبۍ ته تللی، څوک پټي ته تللی، ناڅاپه میلمانه راشي، خپلوان راشي، نو باید سړی درمیانه حرکت وکړي. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په دغه شکل باندې، نو ډېره به ښي ځینې شیونه روزماره، ځینې په دویمه ورځ، ځینې په هفته کې او ځینې په میاشت کې.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدر من اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د کور لپاره خوراکي توکي له حده ډېر اخلي او ځینې کورنۍ بیا کم، او د کور لپاره باید څومره خوراکي توکي واخیستل شي، دا دې ته ورته پوښتنې مو د کورنۍ مسایلو له کارپوه محمد ولی منګل څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
¶¶
ځینی خلک کورونو ته البته د خوراکي توکي لکه وړه وریجې غوړي ډېر ډېر اخلي د څو میاشتو دپاره اخلي چې هغه بیا خرابیږي یا یې کورنۍ زر زر مصرفوي اصراف پکې کېږي ولې داسې کار کوي ولې دومره ډېر اخلي
ځینې خلک دي چې مثلا په اطرافو کې اوسېږي په کلو بنډو کې اوسېږي دوی د څو میاشتو دپاره د بازار نه خوراکي توکي راوړي ذخیره کوي چې ځکه په یو ځل باندې که دوی هر ځله د بازار نه لرې منطقو ته لرې سیمو ته کلیو بنډو ته خرڅ خوراک راوړي دا نو بیا ډېر مصرف هم پر مصرفه تمامېږي ورته کرایه او د شیانې پسې راځي نو دوی ځکه یو ځل راوړي خرڅ راوړي د کور دپاره
ځینې کورنۍ برعکس دي مثلا خوراکي توکي ډېر لږ اخلي او یا که اخلي هم په هغه ورځې اخلي چې بیخي تمام وي خلاص وي میلمه راغلی وي ناست وي دوی کره خوراکي توکي نه وي بیا کم کم لږ لږ اخلي دلته والې علت څه بولئ
ځینې ډېر تنبل وي مطلب که په کور کې ورته ووایي چې سودا راوړه سودا نشته نن یې راوړم سبا یې راوړم بالاخره داسې حالت ته ورسېږي تا خبره چې میلمانه راشي د میلمه په ورځ بیا په سودا پسې سرګردانه ګرځي او سودا راوړي او ځینې خلک دي چې بیا اقتصادي توان یې نه وي چې دوی سودا راوړي او په کور کې سودا ایښي
د کور دپاره د کورنۍ دپاره خوراکي توکي باید څومره واخیستل شي ستاسې په نظر
د کور دپاره په مناسب سامان باید واخیستل شي چې نه خراب شي نه فرسوده شي دومره سامان چې څوک اقتصادي توان لري چې هغه مثلا د میاشتې دپاره نهایت د یوې میاشتې دپاره دوی باید هغه هغه واخلي خوراکي مواد واخلي چې تر یوې میاشتې پورې دوی ته کفایت وکړي
گرانه دوستانو دا د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ. Show me.